درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې زیاته برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې دا اوري چې افغان حکومت به د مارچ 23 نیټې پورې سل طالب بندیان آزاد کړي. د دغو بندیانو د آزادېدو لپاره ټاکل شوی یو طالب پلاوی کابل ته سفر وکړي. نور مطالب هم شته په سر کې. وروستیو خبرونو ته پام وکړئ. یوناما په افغانستان کې د جګړې لخکې لخوا و د اوربند غوښتنه کړې ده. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې 15 پولیس وژل شوي، او د امریکا سنا د دغه هیواد کې د کورونا له امله د اقتصادي وضعیت د بیرته ښه کېدو او د روغتیا سکتور د ملاتړ په هدف د حکومت تاریخي سند په مطلق اکثریت سره تایید کړ. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جګړې لخکې لخوا وغوښتي چې تاوتریخوالی کم او پر اوربند کار وکړي. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې له ټولو اړخونو غواړي څو ملکي وګړي خوندي کړي او د اوربند او سیاسي روغې جوړې کار ته دوام ورکړي. د یوناما په اعلامیه کې ویل شوي چې د تاوتریخوالي د کموالي سره سره د فبروري له وروستیو څخه د مارچ تر 15مې یعنی پرونه پورې په افغانستان کې تر سلو ډیر ملکي وګړي وژل شوي دي. وروستی برید د چهارشنبې په ورځ د کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو په درمسال وشو چې 25 ملکي کسان پکې ووژل شول او 8 نور ټپیان شول. داعش وسلوالې ډلې د پرونی برید مسؤلیت ومانه. د افغانستان ولسمشر په امنیتي سکتور کې د 1 میلیارد ډالري سپما پلان له 3 کلونو څخه د 2 کلونو ته راټیټ کړی دی. دا اعلان د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 15مه وروسته له هغه وشو چې متحده ایالاتو له افغانستان سره د 1 میلیارد ډالرو مرستې د بندېدو خبره وکړه. د ارګ په یوه اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې سپارښتنه کړې چې اغیزمنه سپما باید په 2 کلونو کې عملي شي. په دې غونډه کې ولسمشر غنی دواړو وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې په راتلونکو 15 ورځو کې د مالي لګښتونو د مخنیوي لپاره خپلې طرحې چمتو او وروسته د سپما پلان عملي کړي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون هم موظف شوی چې د ملکي خدمتونو په سیستم کې د غیر ضروري لګښتونو سپما عملي کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو تیره دوشنبه کابل ته سفر وکړ څو د ولسمشر غنی او د هغه د سیاسي سیال عبدالله عبدالله ترمنځ کړکیچ هوار کړي، خو وروسته له دې چې دا دوه اړخیزې لیدنې بې نتیجې شوې، امریکا د افغانستان له حکومت سره د خپلو 1 میلیارد ډالرو مشروطې مرستې د بندېدو خبره وکړه. د کندوز ځایي چارواکي وایي چې تیره شپه طالبانو په امام صاحب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې پولیسو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی ازادي راډیو سره خبرو کې د پولیسو د مرګ ژوبلې کره شمېره یاد نه کړه، خو وی ویل چې د تیرې شپې بریدونو کې پولیسو او طالبانو ته د سر زیان اوښتی. د کندوز د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی بیا وایي جګړه کې 15 پولیس وژل شوي او یو شمېر طالبانو له ځان سره بولی دي. دای وایي تیره شپه پر امنیتي پوستو د طالبانو بریدونه پیل شول او د شپې 12:30 بجې پای ته ورسېدل. جګړه کې د پوستې 15 تنه وژل شوي، 3 ټپیان او 6 تنه هم طالبانو له ځان سره بولی. دوی پوسته نیولې وه خو وروسته بیرته تللي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په هرات ولایت کې د کورونا ویروس 4 تازه پیښې ثبت شوې. د هرات د حوزوي روغتون د انتانی برخې مسؤل محمد ابراهیم بسیم ازادي راډیو ته تایید کړ چې اوس یوازې په دې ولایت کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 850 ته رسیدلی دی. په مجموع کې تر پرون ماښامه پورې په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 480 تنو ته رسیدلی وو. افغان چارواکو په همدې ورځ په 3 ولایتونو هرات، فراه او نیمروز کې د ورځې ګرځبندي اعلان کړ. دا 3 ولایتونه له ایران سره ګډه پوله لري. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وایي دا اقدام د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف شوی دی.
تدابیر به قیدان که در سطح شهر هرات
تدابیر او بندیزونه چې په هرات کې نیول شوی دی د کورنیو د سلامتی او روغتیا د خوندیتوب لپاره دی او دا به د کرونا ویروس تر دریدو پورې دوام ولري. تر اوسه په افغانستان کې د کرونا ویروس له کبله دوه تنه مړه شوي دي. د امریکا سنا یا مشرانو جرګې دغه هیواد کې د کرونا له امله د اقتصادي وضعیت د بیرته ښه کېدو او د روغتیا سکتور د ملاتړ په هدف د حکومت تاریخي سند په مطلق اکثریت سره تایید کړ. په سند کې د دغه وضعیت د قابو کولو لپاره $2 تریلیون ځانګړي شوي دي. دا سند سبا د مارچ په 20مه د امریکا ولسی جرګې ته ځي او تمه دا ده چې هلته به هم په چټکۍ سره تصویب شي. د استازو جرګې له تصویب وروسته به امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه سند توشیح کړي. ښاغلي ترامپ له دې وړاندې ویلي چې پر دې سند به ژر لاسلیک وکړي. د کرونا له امله د زیان جبران ته دا پیسې داسې مهال ځانګړي کیږي چې د امریکا په نږدې ټولو ایالتونو کې د عمومي بندیز حکم نافذ دی. په امریکا کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر څه باندې 8000 ته رسېدلی او له دې قبله 1001 کسان مړه شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د دې هیواد په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه ټولپوښتنه وځنډوله. تمه دا وه چې دا ټولپوښتنه د اپریل پر 22مه ترسره شوې وای. د دې تعدیل له مخې ولسمشر پوتین کولی شوی تر 2018 کال پورې په واک کې پاتې شي. ولسمشر پوتین د چهارشنبې په ورځ یعنی پرون په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د روغتیایي متخصصینو په د سپارښتنو سره سم به دې ټولپوښتنې ته یوه بله نیټه وټاکل شي. او د اوکراین پولیسو د دې هیواد د بهرنۍ چارو پخوانی وزیر د یوې تلویزیوني شبکې د مسؤل د قتل په تور نیولی دی. لیونید کوژارا چې 50 کلن دی د ویکتور یانوکویچ د ولسمشرۍ پر مهال 2 کاله د اوکراین د بهرنۍ چارو وزیر پاتې شوی. د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت مرستیال پرون چهارشنبه تایید کړه چې کوژارا تر نیول کېدو وروسته محکمې ته راجع شوی چې د بند موده یې ځانګړي شي. نوموړی په اوکراین کې د یوې تلویزیوني شبکې د مسؤل سرهی استرایتسکي په وژنه تورن دی. د دې کس مړی د روان کال د فبروري پر 22مه په کیف کې په خپل کور کې موندل شوی. استرایتسکي لومړی په مرمۍ سخت ټپي شوی و. د اوکراین د بهرنۍ چارو پخوانی وزیر او میرمن چې د دې پیښې پر مهال د سترایتس کې په کور کې وه وایي دغه کس خودکشي کړې ده. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. وخت په افغانستان کې 10:08 شوې. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل د دې یو ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته زموږ همکاران د کابل سټوډیو درته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي. خو په لنډه خبري برخه کې اوري چې افغان حکومت به د مارچ 23 نیټې پورې 100 تنه طالب بندیان په ضمانت خوشې کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا کسان د بشري خواخوږۍ له مخې او جګړو ته د دغو بندیانو د بیا نه ورتګ تر تضمین وروسته خوشې کیږي. د دې شورا چارواکي وایي د طالبانو یو پلاوی به په کابل کې له افغان حکومت سره په همدې موخه وګوري. په کابل کې د امریکا سفارت او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دواړو لورو ترمنځ د پرمختګونو هرکلی کړی. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپورته.
د افغانستان حکومت وایي دوی د طالبانو سره سلاسوي چې د مارچ تر 23 پورې 100 تنه طالب بندیان نور خوشې کړي. په دې اړه د حکومت د سولې د لومړني تماس ډلې او طالبانو ترمنځ د دوهم ویډیو کانفرنس پر مهال هوکړه سوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د طالبانو یو ګروپ راځي او په افغانستان کې مخامخ له حکومت سره ویني تر څو دغه مسله نهایي شي. د دې مسلې په ارتباط تر نهایي بحثونو وروسته به د جمهور رئیس د حکم سره سم د جمهور رئیس د فرمان سره سم 100 تنه زندانیان د هغوی سن روغتیایي حالت او د کرونا پر وړاندې د هغوی بدني مقاومت ته په کتلو سره به تر تضمین وروسته د مارچ 23 پورې خوشې کیږي. البته تضمین به هم د طالبانو د ډلې لخوا څخه وي او هم به د دغو اشخاصو له طرفه وي چې خوشې کیږي چې دوی بېرته جنګ ته نه راګرځي.
دا به د افغان حکومت او طالبانو لومړنۍ مخامخ لیدنه وي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم تیر ماشم پر ټویټر لیکلی چې دواړه خواوې د ویډیو کانفرنس له لارې تر څلورو ساعتونو خبرو وروسته دې نتیجې ته ورسېدل. شاهین همدار زیاته کړې چې د طالبانو یو پلاوی به د باګرام بندیخانې ته ځي چې هلته د بندیانو په پیژندګلوي کې مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو په اړه سوی پرمختګ ستایلی دی. دغه سفارت پر ټویټر لیکلی چې امریکا د اوږدمهالې سولې لپاره د دواړو خواوو د هڅو ملاتړ کوي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې د بندیانو د خوشي کېدو موافقه یو مثبت پرمختګ دی. خلیلزاد دا هم ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ د ویډیو کانفرنس له لارې لیدنې به دوام وکړي، څو ډاډمنه کړي چې دا بهیر په سمه پرمخ ځي. د هغه توافق له مخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوی، باید د مارچ پر 10 بین الافغاني مذاکرات پیل سوی وای. خو طالبانو وویل چې لومړی باید 15,000 طالب بندیان د حکومت له بنده خوشي کیږي، بیا به مخامخ خبرې کوي. د بندیانو د خوشي کېدو په اړه د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې سبب سول چې بین الافغاني مذاکرات وځنډیږي. که څه هم د چهارشنبې په ورځ د مارچ 15 په رسنیو کې د معصوم ستانکزي په مشرۍ یو شل کسیز نوملړ خپور سو چې ګواکې د حکومت لخوا مرکچی پلاوی نوماندی، خو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوری پر ټویټر دا لست رد کړ او ویل چې په دې اړه به ډیر ژر د حکومت لخوا تایید سوی لست خپور سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د معلوماتو له مخې د افغان حکومت او طالبانو د تخنیکی ټیمونو ترمنځ په پرونیو خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تروریزم سره د مبارزې او منازعاتو د حل په چارو کې د قطر هیواد استازي او د سره صلیب د پلاوی مشر خان پیډرو هم ګډون درلود.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټولو لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 سپو او دغه راز په ټول افغانستان کې په منځنۍ 12.9 هم خبرونه لري. د ازادي راډیو خبرونه د فیسبوک کې هم شته. البته ټول متن او مطالب په فیسبوک او ویبپاڼه کې او دغه راز د ویبپاڼې له لارې په ژوندۍ بڼه زموږ راډیوي خبرونه هم اوریدلی شي. پته د ازادي راډیو .com. دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړې دي، سالم احمد صالح د ځینو د ورځپاڼو پاڼې اړولي.
له امریکا خبرېدونکو ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپل پرونی غني کې په کابل کې د سیکانو پر یو ګوردواره یا عبادت ځای پر خونړی حمله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي حمله کوونکو په دغه عبادت ځای کې چې د سیکانو تر شلو زیاتې کورنۍ ژوند هم کوي په لسګونو کسان یرغمل کړي وو. د کورنۍ چارو وزارت پرون په دې حمله کې لږ تر لږه د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د ورځپاڼې په لیکنه سایت استخباراتي ډله چې د داعش افراطي ډلې خبري ویب سایټونه څاري، وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته وفادارو وسلوالو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د هندستان صدر اعظم نریندر مودي د چهارشنبې په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره حمله تروریستي وبلله او وی غندله. په کابل کې د امریکا سفارت هم د حمله د غندنې ترڅنګ د قربانیانو له کورنوي سره خواخوږي شولې ده. سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼې کې لیکلي، موږ هغه تعصبګر او جنایتکاران چې د بیګنا انسانانو د زیانمنولو لپاره دغه عبادت ځای په نښه کړ غندو. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم پر سکه عبادت کوونکو حمله غندلې ده. نیویورک ټایمز رسپانې لیکي، یو وخت په افغانستان کې د هندوانو او سیکانو شمیر سلګونو زرو ته رسېدی، خو اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې د سیکانو شمیر یوازې 300 کورنیو ته رسېږي. د هندوانو او سیکانو مشران وایي د دوی ډیرو غړو په تیرو څلورو لسیزو کې یا هندوستان یا هم غرب ته پناه وړې ده. د لیکنې په حواله د هغه ځپل سوی اقلیت دی چې په وروستیو کلونو کې څو واري ورباندې حملې سوي دي. د 2013 میلادي کال په جولای میاشت کې هم د دوی پر یوه ډله هغه وخت ځانمرګي برید وسو چې دوی په ننګرهار کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کتنې لپاره انتظار وو. په هغه حمله کې د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د یوه کاندید او تارسنګ په ګډون 10 کسان وژل شوي وو. کاناډایي ورځپاڼې ګلوب ان میل د افغانستان په ولسی جرګه کې د سکه اقلیت د استازو نریندرا خالصه په حواله لیکلي چې د حملې په وخت کې په عبادت ځای کې تر 200 پورې کسان راګیر پاتې وو. ورځپاڼې زیاته کړې ګڼي کورنۍ د پیښې ځای ته نږدې راټولې سوي وې چې د خپلو عزیزانو په حال ځانونه خبر کړي. د مطلب په دوام راغلی دا حمله ورسته له هغې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره روان میلادي کال د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د خپلو مرستو د کمولو اعلان کړی دی. واشنگتن دا خبر په داسال کې ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره دوشنبه کابل ته سفر کړی و.